آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. خو راځی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د هغې رادیو همکاره جوړ تازه هیله د شبې نبیولله زبلی د زبل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنګونه خپرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر هغو حاصلاتو پر هغو میوو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې، نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي، خو بعده مو له نظر نه ایستلی دی. دا چې زبل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته په کتو د بادامو مرکز ارغنداب ولسوالۍ ده، ډول ډول پیوندونه رنګارنګ بادام هلته وجود لري، موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چېرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم، هم کولای شم ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم، کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي، خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنښت، محمد نعیم پوپل یم، د کندهار څخه زحمت در کومه. زه د زراعت او د باغداری د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي، په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم. د مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي. د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ډېرې ستونزې لري. لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي احداثوي، د دوی تر منځ هغه فاصله ډېره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي، هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي، په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي، باد ته لمر ته او آزادې هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي، د انارو میوه پوست یې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري. کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړی ده کډی مباری ځي د ښارونو و خواته ځي کار نسته غریبی نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم د ما ټول درا دو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د سنگرنی ازیدا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سم مونږ ته نستا دیاري نستا روزګار دې مونږ خراب د ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې وو او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده کار نشته کسب نشته ده نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله یې نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم شکایت لرم ځکه چې دغه خوارو مسکین غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي ډیره مننه السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز له کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستې چې دغه بیواز له خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپل کې سره تقسیموي او بیواز له او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي اسلامي امارات له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل وه او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دی دوا کړی بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې بې حده ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات سلام وړاندې کوم نو ته چې دا زما پیغام د ورورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړي کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي وه جنګ شروع سوی تر دغه زمانې پورې چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی تنګي و پای ته جازۍ نیمېږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کوي ټوله یې ونړوي ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي عمارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې نو د اسلامي عمارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم موږ طالبان څه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي او د مینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی د مینو قرغډیان په کښې کې جنډیوال سړی نوار ورځ ټکرونه کېږي خلک پشکم شلي مړه کېږي نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یي نو
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ به د خپلې دندې وظیفې او کاروبار سره ښه یاستئ یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپله پاڼه نشر کړئ او زه یو رفور درته جوړ کړم که تاسو کومک راسره کوئ د خوست سپیرې ولسوالۍ بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري یو سړک نه لري د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري د کلینیک د مختبر دې باغ چې وا غرانه یو لسالي د سپیری او سره د زنګلان کو شوا نو کتا سو به دې غراګي ما سره کومه کول شي به زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو په خپل پانه شیر او اعلان کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زله پاکستان شکی تاسو را دي پرسا پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده مکسره کړی دي مکسره بنګان دي مکسره شما شمان زنانه دي انټریم کړی مکتوار نه راکی څار لسم شپه پنځل شپه شل شپه اتل شپه پنځو شپه مګ بارډر ته تیر کړل چې چانوم نکړل افغانستان چارواکو طالبان حکومت پوری رو رسوی یا دی پاکستان وال خود مغه نه خوری هغه خود مغ په تزامات دی مغ په تخلی باندې خوشاله دی که تاسو مهرباني وکي طالبان سره دی مغ خبره شریک ډیر لوی زامات مغ ته په هر بارډر کې کدی غلام خان بارډر دی کدی انګور اډی دیوانه دی بارډر دی کدی کمردین بارډر خوند بالکل د خصوص بریدین مو خو د افغانستان دی پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت مم زکی دی ورزو دلته مم کاروبار دی مو خو بی ګناه بی خلک بی ازار خلک مو خو د انګریز په وخت دی دی تاریخ په وګدو کې مو دې بارډر باندې څو راتلو کې مهرباني وکړئ دا د مور پیغام نشر کړئ د پای طالبانو پورې دا خبره ور ورسوي.
په اوس وخت کې چې څنګه انتي افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان د افغانستان خلق جوړ نه دی. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانونه استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده ځکه دوی په نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې د یو کان دپاره کومه هغه کېږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کر درمون اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د خوجین خان آباد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزه لرو د سړکانو ستونزه لرو سړکان مو خراب دي او بل د اوبو سره ستونزه لرو تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواف لاندې لا بیا هم اوبه نه لرو که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅوي دلته خوار غریب خلک شته دونه وس نه لري چې او برانی شو بل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرته دي د خوجین خان آباد نوې ته دی خدای راوړل سي د خدای سره ډیر ضرورت لرو خدای ته ضرورت لرو دا خدای در ته راوړل سي په دې هله چې ما ژغ تر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
اوریدونکو دا و تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بېلې دانه څه ګرم دی، خپله هوا به هم خپله خراب دی، یو ډول خواب دی. دا ډېر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډېر تاثیر لري. یو ماشومان تا سو برید آقا خلق ده ماشومان ده ضعیفان ده توب دمرون زیاد ده یا ماشومان ده دوی ده محافظی سیستم ده سیتوی نظر پا هم ده هوا بانده کل توا خرابی دوی تل متضرر ده متضرر خلق آقا ده که ماشومان ده که آقا خلق دمرون ده پانزوس شپیتو آقا دوی آقا مقامت ده وجود کل توا خرابی گی آقا ده مون وجود که دیر رول لرید او گره تاسد که اول که آقا تا او گروه آقا جوان ده مثلا ها با هوای ویل سدیر تا وجود که رول لري اما غي سب د کله هوا گرم شي یا مثلا هوا خرابي کی سيد امکان لري ته مثلا اسالات سلطه من سراشي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا د انتونی امراض خدا خاطر کله ست مثلا په منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي ته دغه استفاده کې هغه وب کته هی نه وي امکان لري اسالات من سراشي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازید مثلا بعضی توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هواسه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا حواس گرمیگی خصوصاً اوس پژمه که تاسو به زیاتره سیستم د تنفسی مثلا آقا امراض مربوط به سیستم د تنفسی مثلا نمونیا د سی او پی دی برانشال پژمه که وړه که تر کې هوا گرمیگی مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا د زیاتره امکان لري ما سره شي په خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې گرمی کله چې گرم شي بل ده مثلا در وو تاسو به هوا کله چې گرمی دی زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی آقا مثلا یا منستراشی میسته دی ملاریا آقا بس چیز دندی گیت دی هم دقیق دندی و بونه دی آقا بعد مثلا هم دقیق اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشی تاسو ویل چه هوا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره دا هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل داسې دی په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت یې همداغه دی دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دمون تاسو خلک لس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یفته په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باد وختي دغه څه پورته دي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه داسې استفاده کوي یو علت یې دا دی چې خپله همدغه اوبه ککړ کېږي او مساعدېږي خپل هماغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه مونږ د هغه انتان ښه فعالیت نشنمو کوي بس همدغه علتونه دي چې دا ماشومان دي که هغه انتان دي په دا مرض باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړه کیږي هم نری رنز دی یا ټی بی د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکوباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي د لري د سیز جوړ کي خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي کنو څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالي کی مثلا د مغز ټوخی یا مثلا ساری مرض دی. ساری مرض معنی دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساری دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل عیسد کیږي. انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېلې دانه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي یا په همدغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي زکام علت یو ساري دی چې امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي. یو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی؟ هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی؟ خپل ویروسي حالت تداوي نه لري، یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې مشوره وکړه. بعض مکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعضې کسان دی چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصده مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود. کله چې یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمیږي موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشن فشار سقوط شي. په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري په هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي. په اوړه کې څه دی؟ هوا ډېر ګرم دی، وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري. کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده که د امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مار ته ګرځي یا دوی ګشت و ګذار کوي که مار ډېر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مار هم تاثیر کوي. مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دموږمره مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو. خاطر مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي. مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هموغمره انرژي ته ضرورت لري، هموغمره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینونه بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږکال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته سوې ده. پیرمن کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته سوې ده. نو زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو سره تجارت یې خلاص کړي، چې یو څه حکومت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کال حکومت یې ښکته دی. نو دا چې دونه ډېر هم کره سوي دونه تولید وسي کېدای شي تر دغه مننه.
آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وې، چې دوی رااله 300 افغانۍ یې کړې، چې یو څو زمانه پسې تېره سوه 1500 افغانۍ یې کړې. اوس دا یو لس ورځې کېږي چې بیا 200 افغانۍ کېږي. 200 افغانۍ دوی غواړي، سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پرمه درده کوي، دا 800 افغانۍ. خلک خواران د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. پرلی از خدای دی یې خو بس وایي تذکرې وکړي، تذکرې وکړي. دا نه منم که کونډ یې که یتیم یې که راسان یې که مرسته یې، اخر چا ته ورکوي نه. بس دا بانه د خلک پر تذکرو ورسوي کوي. دا اوس دا خلک څه چم وکړي؟ یو کور په امیل نو وایي شل کاسه یې دی اوس 1500 افغانۍ په واسه کې خپل لایان په ډوډۍ قدرت نه لري.
سلامونه نیکل هوګي احترامات ازادۍ رادیو او همکارانو اوریدونکو ته. خو خوشاله یم چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغام پرېږدم. نوم یې سیدالله د پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکی. موضوع مې د پکتیا حوزوي روغتون باندې ده. د پکتیا حوزوي روغتون چې د لرې پرتو ولسوالۍ او له نږدې منطقو ورته ګڼ شمېر خلک او مریضان راځي. په یاد روغتون کې هیڅ ډول دوا، سیرون، ستن، پیچکاری، کناله وجود نه لري. که یو څوک راځي مریض راوړي، نو دی مکلف او مجبور ده چې د باندې څخه دوا راوړي. نه خلک هیڅ وس نه لري چې د باندې څخه دوا راواخلي یا راوړي خپل مریض ته. نو هیله مو ده له دولت څخه او له موسسات څخه چې له یاد روغتون سره مرسته وکړي تر څو خلکو ته خدمات وړاندې شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. دی نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. ام هغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالی دی فقلا لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چه شروع شو بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندرسم کال که. نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پسانگ که می درس ویلی. نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چه کودتا و شو پا افغانستان که بیا پل تخنیک پا څلورم ملالی کې وم او په اول منزل د درې ملالی کې چارالی ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
هو، د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالی ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ، چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلي چې ودې لیده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه، د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلي ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې، یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و.
عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور، دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایعو وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت یو هغه وه، د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې کړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو تښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده، خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنده وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب. بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو، نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی، نو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو، د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کښې متکار پیدا شو.
درست په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته مې بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې. هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته مې بیا په هغه کښې کار کاوه. د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید ښارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې. تم هلته مې بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت و نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه وات تاتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وی.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی. او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله
راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا هم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړه د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ارډی پی په نوم باندې، افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما یو ډاکار سره کار کړی، د هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه. د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ارډی پی کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو، په شمال لویدیځ کښې وو، په شمال ختیځ کښې، دې ځایونو کښې چې و، په قندار نه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستان و ملګري و. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، 15 کاله دا کار وکړ، او دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې د همدې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې دې کار هم وکړ، بلاخره بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1000 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، دسه سروې مې وکړه. هغې کښې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسو فرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه، چې تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کښې وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د انیشیال خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته، کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، او ناپېژاند سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړ و، ډزې راباندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلی یم، او په شا ولوېدم، جیګ شوم، او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک راپسې را نغ. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا 10 ورځې بلته وو، بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و 10 کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و دا انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریش کې، هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پاټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژم، هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم. بل یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کیږي،
په امازون کې بخپری شي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخېونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقات لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
خوشحاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته همدا پیغام پرېږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکوونکو او مینوال ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپل یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډېر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین، د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هېڅ توجه نه ورته کوي. تېر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله تاسو زده کوونکو به پکې ژوند کوئ، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده، برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاک کونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي و تاکو کې وسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکي، مسافر زده کوونکي ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابل ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلې.
السلام علیکم، ستړي مسیر ورته ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ټول ته ورور سلامونه. زه یو تن مایلول یم د کندهار د پنځه سلطنه سیمې دي. دا زموږ حقوق کورونه جره کرسي موږ ډېر د خارګي د ستونزې سره مخ شو. نو هله چې موږ راغلو لوړ چارواکو پورې ورسو، موږ ورته د ټولنې کې یو کمزوري ورګانې باید اولیت مشترک وسی، چې نه د خارګي ورونه نه د زندګیو تل د نورو پر مرسته کې ورور.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دادا مست سر لائی دے دادا اور سب تک گوپی در ہر پان پمار دا ہر گنا پشرا بیش دار مطلب تر لائی نی داد بود سب دکو میں دا ہر پان پمار دا ہر گنا پشرا بیش دار مطلب تر لائی او تر لائی